کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 14مه ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیره کارن دکر وایي افغانان معلولې ښځې وبخښئ افغانې معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي، مګر دا ډېره خواشینی ده چې دوی له ټولو اړخونو څخه هیرې شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځنډ خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د دې لوی لارې د 1.5 کیلومتر سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبار کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده. د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیلې لارې کار اخیستل کېده. په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لوی لارې بیا رغونه به په راروانه اوري میاشت کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا معنادارې ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د هغه په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کوي او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. روسیې همداراز د اوکراین د خرسون ښار په ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي. او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. روسي چارواکي وایي پېښه تېره شپه په نیژني ورتوفسک ښار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د ګاز د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بحث کې ډیر پر طالبانو انتقاد کړی او اوس لا درک دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره وایي په افغانستان کې معلولې ښځې له ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. په غزنی کې خبریالان له خپل کاري چاپیریال څخه ناراضه دي.
څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دادخواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري، دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي.
د خوست د پوهنتونونو فارغان د راتلونکي ژوند اندېښنو اخیستي.
نن که یو اړخته فارغیږو د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت هم چې د اقتصادي ستونزو مشکلات.
په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان ورزو. لومړی موضوع ته، طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی نیولی دی او نامعلوم ځای ته یې بیولی. نوموړی ظاهراً په یو ټلویزیونی بحث کې د طالبانو پر رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې اوس مهال هغه چیرته دی، خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل راپور کې واورئ.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسائل شنونکه پرویز خلیلی دی، هغه په دې تلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختونی وکورسته پرون لخپلکوره ونیول شو. د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو تلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګرو نیولی، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ بیخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستانه ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عرب اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونسپموي او زمينه ته مساعد شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید د وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خوانی او سیاسيونو یو غوښتنه چې وطن تراشي. خو دا په تاسو حال کې چې د دې کمیسیون لاره یو شمیر په خوانی لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتل دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شو یو او په افغانستان کې پاتې شو یو په خوانی لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي. د طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټول قومونه او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکو نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیره کرنده کروي افغان معلول خځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن سهار پر ټویټر ولیکل داسې مهال چې د خځو ته باید ډیره پاملرنه وشي، مګر دا خوشینه ده چې دوی هیرې شوي دي. لبلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان نجونې او ښځې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي، خو طالبان دا ټولې خبرې ردوي. په دې اړه جزئیات بیا هم امید ظهیر مل اوروي.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارج دفیره چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلول نجونو او خوځو وضعیت اندېښمنه کړې. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمېر معلول خوځو سره خبرې کړې وایي متاثره شوي چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړې هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر 2 د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلول خوځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد، ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي. د سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو ډله فعالانو د بریښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږلې او له هغه یوخت چې په افغانستان کې له خوځو سره جنسيتي تبعیض وننګوي. د خوځو د ائتلاف د بریټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د خوځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یو غونډه جوړ کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د حمله کل شوې چې څو هغه افغان نجونو او خوځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې لګوښ سره مخ دي له دې هیواد د وټو په بریټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوای راپور جوړ کړي وای د لیک او یا ډیرو با نفوذ افغان نجونو خوځو لاسلی کړي خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جونې او خزې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسره بل زیاتیږي. د طالبانو په افغانستان کې د جونو او خزې د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسره بل د اندېښنو د زیاتیدو په اړه وپوښتل خو وایانتو یانو یې ځواب رانه کړ. مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوځو ته حقونه ورکړي. په افغان جونو او خزې د طالبانو ورسره بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونه او سرپټولو بغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی لښ پغم ټول کې پورته د نجونو خونځي تړلې له محرم پرته د خوځو په لری واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي.
د ازادې رادیو خبری مجله اوري د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ماشومانو لپاره پر موجود ټولنیز چاپیریال نیوکه کوي وای له ماشومانو سره باید په ډیره مینه چلند وشي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیګون لورزه تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی سمندر له ازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه کورنیو ته څو سپارښتنې لري.
ماشوم خدای تحفه ده د انسان وکړي لپاره. ماشوم یو ډالۍ ده، د هستې یو نوی چیره ده، یو نوی ګل ده، یو نوی ښایست ده. نو دومره ښایستونه او دومره ښکلاوې چې په دې موجود کې راټولې دي دا څه ډول طبیعت ته اړتیا لري؟ دا یو داسې طبیعت ته اړتیا لري چې د ده زړه، د ده حواس، د ده ذهن، د دې نازک طبیعت پکې ښه وغوړېږي. نو دا ډول طبیعت پرته له یو مینهګر باغستانه بل شی نسي کېدلی. ماشوم یوازې د مینې په باغستان کې طبیعي وده کولی شي، طبیعي رشد ته رسېدلی شي. هغه خدایي وړتیاوې چې په دې کې دي هغه بربنډېدلی شي او د رښتینی اصیل او بلوغ ته رسېږي. داسې یو بلوغ ته چې هم پکې ځان پیژندنه شامله وي، هم خدای پیژندنه شامله وي. نو د ماشوم لپاره دا ډول یو چاپیریال پکار دی. خو په خوشینۍ سره چې زموږ سنگستان او زموږ ډبره شوی چاپیریال د ماشوم د دا ډول خدای طبیعت د زلول او غړول لپاره لکه زهر داسې دی. موږ د ماشوم لپاره د غړېدلو د ودې ټول فرصتونه وربند کړي دي. افغان ماشوم نن ورځ د فزیکی لوګې تر څنګ لیسی لوګې، لاتیفی لوګې، له ذهني او رواني لوګې سره مخ ده. تاسو خپل فکر وکړئ چې یو دا ډول خدایي ګل چې په څلور پنځه ډوله لوګو کې راایسار شي د دې وده به څه وي؟ له دې نه به بېشکه چې یو معیوب وګړی راستریږي. داسې یو وګړی چې نه یوازې دا چې د ځان لپاره به عذاب وي، بلکې د ټولنې او ولس لپاره به هم عذاب وي او کورنۍ خبر سره کړیږي کړیږي. متاسفانه چې وضعیت شرایط دا ډول دي. نو بیا هم زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې ماشوم تاسو ته یو خدای ډالۍ ده، شکر باندې وباسئ او په ټول وس سره هڅه وکړئ چې د دوی لپاره د مینې تر ټولو ممکن کوچنی باغستان جوړ کړئ، تر هغه چې د دوی هم حواس، هم عواطف او هم نور طبیعت روغ راو زرغون شي.
د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر و چې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت خبرې کولې او کورنیو ته سپارښتنې درلودې.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه خوستی ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغان شوي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي په اوس وخت کې د دوی لپاره کارموندنه ډیره سخته ده. دوی وای کورنۍ یې د دې لپاره وربند شپارس کله زده کړی وکړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنۍ د هیلې به پوره کړی شي.
په خوست کې هغه شمیر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کیږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیرې سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو مرستندویه بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
نن که یو وخت فارغي کوي د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت هم چنده اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوري کوو. یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی، نو په همدې اساس موږ له ټولو مسولینو تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې څوک وینم هغه نور زده کړې لاندې دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامدار وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پانزی د اردو ژبې په څانګه کې خپل زده کړې ترسره کړي وایي کورنۍ د شپاړس کال زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پارې شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خورۍ مو چې کړې دي هغه عباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپل مسلکي برخو کې په خړ ډول دندې تر سره کړي. له پوهنتونه نوې فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمينه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه ده چې پرتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې پرتلونکي کې موږ ماسترۍ وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپل خبرو کې محصلانو ته پټنګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مکوي او هڅه وکړي د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړي.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کوي چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مکوي، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچې ورسوي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي بل چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بیان نن په داسې حال کې عملي شو چې لویدیځ هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمزوري کړي، خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي دا پریکړه یعنی د جی اول لوري ټاکل شوی بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هرکلی کړی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژۍ د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځ والو ورته ټاکلی ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په آسترالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $60 بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیه باید $10 ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د ټاکلو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $60 بیې ټاکل به له جګړې څخه د روسیې په راګرځولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلي چې د خپلو تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي، خو له دې سره سره دا پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې روسي په داسې حال کې خپل اومو تیلوته د لویدیز له لوري د شپېته ډالر بای له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د زینو راپورونو لمخې روسیا همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په وش پېته ډالر پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپل مشتریانو ته تیل په 15 سلنه تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 15 سلنه تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره 15 ډالر به سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالتیک د سیمې هیوادونو په ورستي ورځو کې پر فرانسې وروسته لدې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیا د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کیږي لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
له خبرونو ورآخوا
بیا هم د افغانستان روانو چارو ته راګرځو او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنې ته راګرځوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
میرر برتانیایی ورځپاڼی په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګ بریټ په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې په بریټ کې یو کس ووژل سو او څو ساتونکي ټپیان سول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریټګر مخکې لدې چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه. مقاله د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي بریټګرو له چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرې اغوستي وي. ورستلولو چې تر اوسه روشانه نه ده چې دا برید چا کړی وو او هیڅ چا مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم ډزې وسوې او ویل سوي چې دا د پاکستانی سفیر عبید الرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی یې سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه سوي چې یوازې یو ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظمو سوي تروریستي حملو مخه دې ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چار وزارت یو ویان پر سفارت بریټ په سختو ټکو وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنکړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په سر کې ولولو چې د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون ورسته له هغه یوازې یوه هیله پاتې ده چې د طالبانو یو ځل بیا واکته لرسېدو سره دوی ارس ول چې خپل هیواد پرېږدي. ورسته ولولو چې طالبانو د نجونو او شذو پر لوبو بندیز لګولې دي او د شذو د فوټبال ملي ټیم اوس هم لدې پریکړې اغیزمن دي، که څه هم غړي په استرالیا کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه نجونی چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دې د افغانستان برخه فعاله کړي چې ښځې د خپل هیواد استازیتوب وکړای سي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په غزنی کې میشت خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم ستونزې لري. دوی وایي تر اوسه پورې هر اړخیز معلومات نه ورکول کیږي. په دې اړه د یکشنبې په ورځ د غزنی د خبریالانو او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ یوه ګډه ناسته وشوه. په دې ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او یو شمیر نورو ادارو د ادارو له مسؤلانو سره خپلې ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او همدارازې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دغه ناسته د غزنی ولایت په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او د یو شمیر نورو ادارو مسؤلینو ته خپلې ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او دغه راز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار درلود. په سهیل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ګلاب الدین امیری وویل په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي وضعیت شونه دی او ډیری شمیر خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. هغه غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت پر وخت له خبریالانو سره هر اړخیز معلومات شریکوي تر څو رسنۍ خپل سپیڅلی رسالت په صحیح وخت او خپلو هیوادوالو او خلکو ته ورسوي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په مرکزي زون کې هڅه کوي او غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي او ترڅنګ د رسنیو او دولتي چارواکو ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او همدارنګه دولتي ویندویان فعال شي چې له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي.
دغه راز خبریالانو اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق او په افغانستان کې د قانون له مخې یو پیژندل سوی حق وګاڼو او وی ویل غزنی میشت خبریالان په دغه برخه کې ستونزې زیاتې لري او پر وخت یې د دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي. د خبریالانو له ډلې د آشنا راډیو خبریال مریم ساپوی وویل خبریالان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یوه له مهمو دندو ګڼل کیږي په دغه برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
بالکل باید د څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دات خواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري او وکولی شي رسنۍ کې فعاله ونډه ولري. دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي، دوی ته زمینه مساعده شي تر څو دوی بیرته راشي او خپل فعالیتونه چې مخکې ترسره کول هغه فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
اغلی ساپوی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څخه هم غوښتنه وکړه چې د ښځینه خبریالانو په زیاتوالي او فعال ولو کې ونډه واخلي.
باید خپل د خبرنګارانو د خوندیتوب کمیټه د لپاره ډیر کار وکړي تر څو هغه ښځینه خبریالان چې مخکې مهمه ونډه درلوده دوی کار کول او په مختلفو رسنیو سره کار کول او هغوی په کور کې ناست دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دوی بیا راشي او خپل فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
خو بل لور ته بیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکو غزنی میشتو خبریالانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به ستونزې هواري کړي. د دغه ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده وویل موږ په هر اړخیزه توګه د رسنیو ملاتړ ته ژمن یو، خو له رسنیو او خبریالانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ملي ګټو ته په پام خپل فعالیت وکړي. نوموړي دا هم وویل که د ده په اداره کې هر مسؤول کس له ژورنالیستانو سره د شریعت خلاف عمل ترسره کړي پر وړاندې به یې کلک دریږي او مسؤول کس به د قانون منګولو ته سپاري. دا غونډې په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حمید الله نثار هم خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې ټولې هغه ستونزې به حلوي او له اړوند ادارو سره به یې شریکوي چې دا مهال خبریالان ورسره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خاکسا د انمن د ګریشه سره خبرې کوم. دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې وره، دا مرستې سره چې وره موږ ته خبر لاندې وویشل شي دا ورسره کم کار وره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوهمه درېمه ورځ خبر شوې مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاتی نو وره ولاکه ته ځان غم نه ناخستې دلته خدای مسکینه ستا دا اوس منا دا ژمی دی نو بوتي لري خواران نشي لري لته اول دلته زموږ یو همسایه دی بل ورځ دلته ما بوتي واکړه خواري کې ته نو بالا ډېر زستړیا دی و دا چې ستړي خلک ستا خواران دی نو هغه دا سړي ته رسېږي چې وره ژیا بیا دا کې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي. نو دا زادي راډیو سره ډېر مننه زما واسه توفیق کار وکي وره تسوزو میادا زو رسوم. السلام علیکم. ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. دا زاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روجانا دغه اوسنی کوم نظام چې دی دا خو په سلو کې اووه فیصد خلک دي راځي نه عام چې له دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ترې ناراضه دی او دا ډېر یو پسمنده او بېکاره حکومت دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات د ګریش پوری د سحج د خامد ما د حکومت څخه د هله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي اوس خو به حکومت هم پرې ولاسوي د غم ولې نه خوړ کیږي لارې خراب دي مریض موټر تر وا چې تر ولایت پرې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی نو زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې د لارې غم وخوري وسلام د اخترم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په خبرونه کې چې اسد الله لودین یې کوربه دی په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام د چپو او هم دراز د منځنیو چپو د بندیدو او په ټول هیواد کې د رسنیو د وضعیت په اړه بحثونه لرو خو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولای او نامعلوم ځای ته بیولای دی ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو ټلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوسمهال چیرته دی د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی بیولی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارنده کروي افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي میرمن د کرنن سهار پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي په داسې حال کې چې دوی له ټولو هېرې شوي دي او ځکه نو دا ډېره خواشینه ده د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځنډ خبر ورکوي د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د دې لوی لارې د 13 کیلومتره سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبر کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیلې لارې کار اخیستل کېده په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لویې لارې بیا رغونه به په راروانه اوري میاشت کې بیا پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن داسې نښې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل روسیا مناداري ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه لري دده په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی روسیې همداراز د اوکراین د خرسون ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پولیسو ودانې کې لچاودنې لکبله لکتر لګ شپه کسان وژل شوی دي روسی چارواکي وایي په خطر شپه په نیژنی ورتوفسک ښار کې شوی چې نه نور کسان هم ټپیان کړی دي د لومړنۍ معلوماتو لمخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د غاز د ډبی لیکېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانې ډیره برخه هم نړیدلې ده
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو کړی تنګ شوې طالبان که څه هم وایي چې آزاد رسنۍ د اصول له مخې فعالیت لري خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو لخوا وضع شوې تګلارې د بیان آزادۍ او رسنیو سانسور بولي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او منځنیو څپو هم بندیز ولګاوه پښتنې دادی چې آزادې رسنۍ د افغانانو لپاره څومره مهمې دي د دغو رسنیو محدودول په څه معنا دي او د خلکو په ژوند څه اغېز کوي د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم. د بحث دوه میلمانه هم رابلل شوی، د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر. میلمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه استودیو سره وصل شوی. مجددي سب ستړي مشي بحث بل تاسو نه پیل کو. په افغانستان کې د بیان ازادۍ تاسو څنګه ارزوي؟ د طالبانو دادی شاوخوا یو نیم کالو وته دوی ادعا کوي چې آزاد رسنیو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
مننه لودین صاحب. لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او زموږ ورور ملنه بحث ته کس مکه په خوات الله شو خو د سید سنتو مکه په خوا کې هم اول د دوره جمهوریت کې لیدل لري. خو بیا اخر وختو کې یو څه وضعیت خو او کله چې اسلامي امارات واک تر لاسه کړ وضعیت ځنه ځایو کې ډیر خو او ځنه ځایو کې ستوده و. خبري اعلان نیول کېدل یو خو زموږ د تبلیغات داسې و که چېرې اسلامي امارات بریالی شي نو هېڅ رسنۍ به پاتې نه شي، ټول به وتړي. خو کله چې موږ ولیدل چې ځانګړي ځواکونه دې دپاره ګمارل شوی و چې د رسنیو امنیت واخلي مرکز او ولایتو کې، دا ډېر یو د موږ ته د امید وړ یو اقدام و او موږ هماغه وخت کې وستایل. خو بل خو ځنه ځایو کې رسنیو او خبري اعلان وځورول شو، وهل شو، ونیول شو، دا بیا یو بیله دغه و. او دې سره اقتصادي ستونزه د سی وضعیت کې موږ ورسره مخامخ شو چې د 1500 رسنیو نه زموږ 215 رسنۍ بندې شو چې د دې لمنځ نه تقریبا زیاتره یعنی د 240 پورې اقتصادي ستونزې له امله بند شو. او دې باندې اسلامي امارات چارواکو هم اندېښنې ښودل. خو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه وه چې درې ویاندیان وه چې هغوی سره ټول رسنیو باید تماس نیولی وه چې ډېر یو سخت کار وه. وروسته یو څه پرمختګ وشو، اطلاعاتو ته لاسرسی وضعیت ښه شو، ولایتو کې او مرکز کې یو څه ګمارنې وشو چې ویاندیان هغوی ډېر ښه یو فضا رسنیو ته رامنځته شوه. او ورځ تر بله مقتهم دغه نیونه وهلو تکول کمیدل او هم رسنیو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ښه زمینه، خصوصا کابل کې مسایل اول مسایل شوی و. ولایتو کې هم ځینې ولایتو کې ښه و، ځینې ولایتو کې محدودیتونه و ستونزه. خو مګر ورځ تر بله ځینې مسایل رامنځته شو. مثلا د رسنیو قانون اعلان شو چې هغه هماغه
بله مجددی صاحب او بخیر راځي. اوس وخت کې خبرې کوو، اوس مهال چې تاسو عملا په کابل کې د رسنیو وضعیت ساری، اوس مهال د بیان ازادي وضعیت څنګه ده؟ په ظاهر خو د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ نشته. مثلا امریکا غږ او ازادي رادیو کې بیل یادولای شو چې لکم فشار پرته افغانانو لپاره خبرونه کوي بدون لدې چې رسنۍ یا خبرونه یې سانسور شي. اما اوس د افم څخه بند کړی طالبانو، فکر نه کوي چې دا د بیان ازادي پر وضعیت باندې یا د بیان پر ازادي برید دی مستقیم؟
او دقیقا شخص اندیښنه زموږ او د رسنۍ د ټولنې اندیښنه ده. هغه څه چې تاسو ویل زموږ زه دغه خبر هغه وخت ما واوریدل چې زه افغانستان نه بهر وم او زما دا دغه نه کېدل، باور نه کېدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی وي. خو زه چې هغه د همات سره ټویټ ته لاړم او ومې لیدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، رښتیا دا د ټولو د اندېښنې وړ تصمیم و. خو زموږ تمه همدا و، څنګه چې اطلاعات فرهنګ وزارت وار وار په دې تاکید کړی دی چې باید هر تصمیم د رسنیو د تخطي کمیسیون له لارې ونیول شي، مګر دغه تصمیم په خپله وزارت د کمیسیون د پریکړې دغه یعنی د کمیسیون اصلا یو وار ماچ تاسو وکړ دغه موضوع کمیسیون ته تللی وو، هلته ویل شوی وو چې باید دغه موضوع باندې خبرې وشي. نو په هر صورت سره دا د آزاد رسنۍ خصوصا همدغه آزادۍ رادیو دی کې زه دا مویل شم، ځینې خبرونه زه په خپله اورم ځینې وختونه، چې زه داسې د رسنیو له خوا داسې بعض وخت خبرونه خپرېږي چې زه یېرېږم چې د کور نه ووزم، نو چې بیا ووزم یا تحقیق کوم او یا ګورم چې داسې په دغه حد ستونزه نه وي. خو دغه مسایل موږ کولی شو که چېرې ازادۍ رادیو یا هر رسنۍ داسې ستونزه ولري، دغه مسایل د خبرې له لارې او د کمیسیون له لارې باید وڅېړل شي. استازي او هر څوک چې دلته استازي وي یا آنلاین کولی شي چې چارواکو سره خبرې وشي. نو که چېرې داسې یو تېروتنه شوې وي دې کې شک نشته، کیدای شي یو ورځ د ملي راډیو تلویزیون هم داسې یو څه ستونزه ولري، دغه دولتي رسنۍ به یو ستونزه ولري. خو دغه لارې تلل نه دی، دا نه یوازې چې دغه افغانستان ته مرسته نه کوي، دا یو بد انزور د افغانستان نه بهر باسي. او هغه رسنیز کارکونکي چې دنن افغانستان کې کار کوي دا به هغوی باندې هم بد اغېز وکړي.
بله مجددي صاحب،
نن دا وتلل شو، سبا یو بل رسنۍ به وتلل شو.
افغانانو لپاره، افغان ولس لپاره پیغام څه کېدلی شي؟ ځکه ازادي راډیو تاسو حتمان اوریدله، شاهدان یې چې په ټولو کلیو باندو کې خلکو هم د ازادي راډیو اوریدله، مثلا لمتقاعد نه نیولې خپل شکایت ورته ثبتو تر بي ځای شوی کاس پوري، یا مثلا تر معلم پوري، یا مثلا تر سرباز پوري، ټول هم د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه او شکایتونه را لګل. یعنی په یو ډول خلکو اوریدل، د خلکو د کور شریک و.
او دې کې شک نشته په هر برخه کې، که کرنګر په کرنده کې و او که یو کارګر په خپل هغه مسلکی کار کې و، که هر څوک په هر ځای کې وو ازادي راډیو ورته ځنګړې دغه برنامه درلود. هغه برنامه چې متاسفانه په دغه کموک یوازې هغه دولتي رسنیو ته پام وکړو، نو هغوی په دغه کچه نه برنامه لري او نه هم د دغه برنامه ځای نیولی شي. نو دا نه یوازې چې رسنیز ټولنې ته یو اندېښنه رامنځته کوي، حتی هغه خبر په خپله ما مخ ورته اشاره وکړ چې هغه کروندګر چې خپل کرونده کې هم رادیو ځان سره ولي او د دغه کرنیز برخې معلومات دغه کوي اوري او نورو برخو د افغانستان د حالاتو نه خبرېږي، نو دا څنګه محرومیږي او دغه روحیه باندې بد اغیز کوي.
یعنی مجموع کې تاسو وایئ چې ولس باندې ناوړه اغیز کوي د ټولنې په بیلابیلو برخو. ډیره مننه مجددي صاحب، سلامات او سیرازی چې بهیر صاحب سره هم لږ ذره خبرې وکړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د بیان ازادۍ څنګه وضعیت کې ده، او د ازادۍ راډیو امریکا غږ پر اف ام څپو او منځنۍ څپو بندیز په څه معنا کېدلی شي؟
زلمړی تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته ملمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. په دې شک نشته چې افغانستان د 15 میاشتې نه راپدې خو په مختلفو برخو کې د ستونزو سره مخ دی. د بیان ازادي هم د ژوند یو برخه ده او له شک پرته ځان منه شوې ده. خو ستونزه دا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې په خاص څنګه تعبیرېدله، یا په هر ټولنې کې څنګه تعبیرېږي، د اسلامي امارت سره څنګه تعبیرې دای شي. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته د دوی د قول اجمن دی، خو چې اسلامي ارزښتونه او د افغاني عنعناتو او د نظام د ننګونې په برخه کې.
بله بهیر صاحب، بهیر صاحب غږ مو
نظام د خپل
راځي مهرباني.
دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، تر ډیره پورې من حیث نظام پرسنې باندې هم یو اخلاقی حق جوړیدای شي چې هغه ته پابند ووسیږي. د ازادۍ رادیو او یا د امریکا غږ رادیو چې په اف ام سپو باندې خبرېدل په ولایت کې د یو دوه اړخیز تعهد یا قرارداد په اساس باندې د نظام سره ثبت وي، په پخوانی نظام کې راجستر وي. کله چې د یو رسنې قرارداد پای ته رسیږي، هر نظام او هر ټولنه یا هر رسمي اداره
خپل اصول او شرایط لري. کله چې دوه اړخیز تفاهم پاغي کوي، زما معلومات داري چې دا رادیوګان بند شوی نه دي، بلکې د جوازونو تمدید دی پای تر د جوازونو نیټه پای تر رسیدلې ده، او بیا تمدید ورته اسلامي امارت نه دی کړای. دا په دې معنی نه دی چې هغه به جبر کړی وي په دې باندې چې باید خپل رسنۍ بندي.
دوی رسمن اعلان وکړي چې اف ام سپې او منځنۍ سپې په افغانستان کې بند شول. زموږ رادیو ستار رادیو فعالیت لري په انټرنیټ او لاندو سپو کې خبرونه لري، اما دوی اف ام سپې بیل دي چې لمخکې نه یو خبر ورکړي. موږ د لوی سره په تماس کې وو، هر ورځ د دوی د ویاندویانو نظرونه تاسو اوري. موږ به بحثونه ته دوی راغوښتل، یعنی دا تصمیم داسې د فتن او سملاسی نیول شوی لکه څنګه چې مخکې مجددي سی بویل، هغه د رسنیو کمیسون هم تر ډیره په کې داخل یا په کې شامل نه وو.
زه ډیر دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلومات چې د ما د کله چې د لوري نه پوښتنه کوي، دغه وایي چې جواز نه پایته رسیږي، او موږ کله چې جواز پایته ورسیږي، موږ بیا نه غواړو چې یوازې د یو اړخ په تفاهم باندې جواز تمدید کو، بلکې موږ خپل غوښتنې دي، غوښتنې کوم رسنۍ په نظر کې نه نیسي، نه تنها چې ازادۍ رادیو او د امریکا غږ، بلکې هر رادیو هر رسنۍ مکلفه ده چې د مطبوعاتو قانون او یا د مطبوعاتو وختنه په نظر کې ونیسي. البته په خاني قانون لا وشوي د اسلامي امارات په خاني قانون ته متحد ځان نه بولي او وختنه لري. خو د دې په څنګ د بیان ازادي مطلق دلته په افغانستان کې فشار شته، یا په افغانستان کې تر اوسه پورې تر ډیره پورې نظامی چاپیریال محاول رامنځته دی، او هغه حاکم دی، تر ډیره پورې تعامل خشن دی. خو یو شی چې واضح دی، هغه دا دی چې د اسلامي امارات تعامل زي دفاع نه کوم، په یوازې د وضاحت په شکل باندې وایم چې واضح دی، هغه چاته اجازه نه ورکوي. مثلا زنانه او تیویری دی، خزینه او تیویری چې بغیر د ماسک نه په تلویزیون باندې نه را څرګندېږي. اوس کدی ته موږ وایو چې دا فردی ازادي ده، او فردی فشار دی په یو چا باندې، او یا د ازادۍ د بیان د ازادۍ سره نه مخته، دا به کېدای شي په نورو ټولنو کې صحیح وي. خو افغانستان کې یو نظام غوښتنه واضحه غوښتنه لري چې زه تاسو ته اجازه درکوم، خو په دغه ماحول او په دغه اصول باندې اجازه درکوم. نو زما په نظر باندې چې د افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره پورې هغه توقع چې زموږ وه د اسلامي امارات نه یا طالبانو نه، د هغې برخلاف اوس هم تلویزیون شته دی، اوس هم ښځینه ویاندویانې موږ لرو، وبخښې ښځینه کارکوونکي د رسنیو لرو، موږ اوس هم په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ لرو چې فعالیت لري. دا ټول په دې معنا دی چې تر ډیره پورې د بیان ازادۍ ته تعهد شته دی، او هغې ته ازادي ورکول کېږي. خو اسلامي امارت یو خپل نه تنها د بیان په برخه کې، بلکې تعلیم په برخه کې، د خزو د کار په برخه کې، د خلکو سره تعامل په برخه کې، په سیاسي احزاب فعالیت په برخه کې، د ژوند په هر برخه کې اسلامي امارت خپل لیدلوری لري. دا چې دلی لوري په تر کومه پورې دنیاوال ومني یا افغانان به
هیڅ پښتنه هم دغه ده چې همدغه لیدلوری یا همدغه تګلارې بهیر صاحب دغه تګلارې چې رسنوي تواصل شي دوا ځله حتما بس تاسو هم په ذهن کې وی چې دغه دوا ځله تګلارې دی جوړ کړی رسنوي ته ولېګل چې مثلا په ډرامو کې د خځې کار نه کوي، بعضی تګلارې و ټاکلې مثلا د دوی په مشرانو باندې وکی نه کیږي، انتقادونه بنه کیږي. نو فکر نه کوي چې دغه تګلارې له بیان ازادۍ سره سر نه لګوي؟
مو طبعا دا چې انتقاد باندې کوي، دوی انتقاد ته په دوه سترګو باندې ګوري. یو دا چې د اسلامي نظام اعلان کړی دی، په اسلامي نظام کې د شخص توهین تر مطبوعاتو اخواته ممنوع ده. یعنی یو چا شخصیت ته توهین نه کوي. موږ په بیان ازادۍ کې ګورو چې کېدای شي یو چا کاریکاتور نشر کړي، او د یو چا په الفاظ باندې، یو چا په کردار باندې ته یو اکشن وکړي. خو په اسلامي نظام کې د اسلامي اصول د مخه نه دی، چې توهین هغه چې مشرتابه وي او هغه چې د مشرتابه استاد وي، دوی دې ته توهین وایي. او دته د
توهین او انتقاد خو یا سپکاوی خو ډیر توپیر لري سره بهیر صاحب، رسنۍ لنیوکونه منع کړی دي.
انتقاد ډیر واضح دی، زه دې ترازم انتقاد ډیر واضح دی. انتقاد دې ته وایي چې یو غلط کړی وي، ته چې دی و چا غلا کړی وي، د هغه غلا رسنۍ ذکري او د غلې شکایت وکوي، دا انتقاد دی. یو سم یو څوک په چا باندې په حکومتي اداره کې ظلم کوي، د هغه حق نه ورکوي، او ته انتقاد وکوي، دې ته دوی انتقاد وایي. اما چې راځي یو څوک ننګوي چې د اسلامي نظام نه پويږي، یا یو څوک ننګوي چې مثلا د اسلامي نظام تعبیر ستا غلط دی، دا دوی دې ته توهین وایي. او دې ته زه د نظام دفاع نه کوم، زه د نظام استاد نه یم، خو دا یوازې هغه واقعیت په افغانستان کې تیریږي، د هغه یو انځور وړاندې کوم. دا چې اوس دوی څومره ازادي ولرلی شي، او دوی څومره په اسلام کې کومه ازادي دغه خلکو ته ورکړي، او دا یاده چې په اسلام کې کوم نیونه ده. موږ په اسلامي نظام کې دوه برخې لرو، یو نظام، یو حاکم کې دی چې ډیر آزاد خیال وي، هغه د خپل ځان په انتقاد باندې هم حوصله ولري هغه چې د شي نظام پرابطه هم حوصله ولري شي خو یو بل حاکم دی هغه په مطلق شکل باندې او د مثال نه موږ لرو هغه په مطلق شکل باندې یو 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 تیز حاکم دی هغه انتخاب ته اجازه نه ورکوي دا په دې معنی نه دی چې یو چا حق طلب کیږي خو د ازادۍ په برخه کې زوایم چې د اوس هم زموږ په فیسبوک باندې انتخاب کیږي په ټویټر باندې خلک انتخاب کوي خپل غوښتنې مطرح کوي په کومو ادارو کې چې غلا شوی وي رشوت خوړل شوی وي فساد شوی وي د هغه انځورونه او عکسونه او اسناد نشریږي او بل اخره ما ته ډیره دا هم دلی دي چې بعض ځایو کې په تغییر د خلکو کې هم تاثیر درلودلی دی یو سړی حاکم تاین شوای دی یو ځای والی تاین شوای دی یو ځای موین تاین شوای دی یو ځای رئیس تاین شوای دی هغه سم چلن نه دی کړی د خلکو سره بد چلن کړی دی د همدې چلن په اساس باندې هغه د دندنه ګوښه شوای دی خو دې معنی نه ده چې موږ بیا هم اوس هغه ازادي ولرو کوم او چې موږ په جمهوریت کې لرل دا وجه دا ده
نو اوس لپاره ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ
ازادۍ ته متحد و
او تاسو فکر کوئ چې د ازادۍ رادیو امریکا غږ رادیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مجددي سبرته اشاره وکړه چې هر کلیو باندې ته ځان رسو لبزګر نیولې تر خون کې تر متقاعد پورې تر زدهونکو پورې هر یو ته بیل بیل خبرونه درلودې ځوانانو ته میرمنو ته خزو ته فکر نه کوئ چې د فیم سپو بندیدل یو ډول د افغانانو معلومات ته نه رسېږي په معنا دا ځکه افغانانو همدا یو وسیله درلود رادیو چینه ول به په بدون برېښنا کار ورته کوو ام اوس دغه اف ام سپي هم په بند کړی
لا شک پرته چې یو برخه د ازادۍ رادیو د امریکا غږ رادیو د خلکو لپاره معلومات او خلکو ورته لاسرسي درلودل خو په دې کې هم شک نشته دی چې بعضی داسې خبرونه وي البته د ازادۍ رادیو خپل خبرونه بنوي او یا به د امریکا غږ خپل خبرونه نوي د میلمنو نظریات بو چې هغه نظام ننګولو نظام ته دی او تهدید په شکل باندې کتل او د نظام ننګونه فکر کوم چې اسلامي امارت به تر هر څه وړاندې وي که د میلمنو په برخه کې بعض رسنۍ احتیاط وکوي ځکه موږ ته خپلواکي مهمه ده سروې کال ورسته په افغانستان کې جنگ تغیر ټول شوی دی په افغانستان کې جنگ نشته دی بهرنی وجود نشته دلته د شي افغانان څنګه کې دی شي سره پښی او یو نظام را ولی هغه نظام چې د افغانستان لپاره هم
مننه به هیڅ
اغیزمن وي او هم د دنیاوالو لپاره د منلو وړ وي نو ذکر کوم چې د نظام تهدید اول کړي ملما په لبان دي هم وي ملما خو یو ملما دي امریکای نم کینی دي اروپا نم کینی دي رادیو سره په انلاین شکل باندې خپل نظر وړاندې کوي خو په عین وخت کې ټولنه ته د نظر ور کوي چې نظام ننګوي او د نظام ننګول ذکر کوم چې صحیح کار نه دي د افغانستان لپاره د نظام ننګونه تر هر سنه یو لوی خنده
کور ودان مجددي صاحب تاسو فکر کوي څه وشي چې په ټولنه کې دغه مخالف نظرونه هم وزغمل شي یا تحمل شي مثلا یو وس بهیر صاحب وایي چې د غورسنۍ او ازادۍ رادیو او امریکا غږ داسې میلمانه را بلل چې د نظام مخالف نظرونه درلودل دا خو طبیعت ده کله چې د بیان د ازادۍ خبرې کوو کله چې وایي چې بیان د آزاد وي یا خبرې د آزاد وي معنا دا چې یو کس ممکن منتقد وي یعنی ټول خلک په ضرور نه ده چې د حکومت تابعین وي یا د حکومت پلویان وي مخالفین به حتما مخالف نظر لري هغه به د حکومت او نظام خلاف وي ضرور ده چې د دغه خبرو په لپاره مثلا یو بستر رادیو باندې سي یا مثلا د فیم سپی باندې سي رادیو خلبت نه ده بنده
الودي چې د څه شک نشته چې دغه نیوکه چې د اصلاح لپاره وي او د جامع یا د نظام د اصلاح لپاره وي دا خو هیڅ څوک د دې مخالفت نشي کولای او اسلامي امارات هم چې ځان د دغه نظام اسلامي نظام بولی او پایراو د هغه د اسلام یعنی خو په اسلام کې دا څوک دغه نه ده کړی مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه په دوره کې یو څوک د دې حق لري چې ودرېږي او د هغه د دغه دغه نه تاسو کې دغه سوار ته وای دغه لباسونه نه تاسو کې او دغه جامع نه تاسو کې نو دلته کوم د اداراتو کې د څه کمبودی لري څه ستونزې لري د خلکو حق نه ورکول کیږي یا بنیم د څه ستونزې خدا خو یا یو ځای کې کمکاری او دغه مسائل دي دا خو زه فکر نه کوم چې اسلامي امارات د دې مخنیوي وکړي دا پر ځای نه ده مګر اما د څه بهیر صاحب موبایل ځینې وختونو کې د هر څوک مثلا زه خپل اهداف او مقصد ته غواړم چې د یو
مولا هغه پکړی زمونه خوښیږي یا دغه ګیره زمونه خوښیږي، خو هغه بیا یو بل خواته موضوع زی. نو دغه یا دغه اسلام باندې یو څوک دسې تعرض کوي یا اسلامی افغانی کلتور باندې تعرض کوي، چې موږ ګورو ځینې رسنیو کې متاسفانه د دغه مسایلو یا مثلا د جمهوریت په وخت کې مستقیما ولسمشر باندې ولسمشر ته دغه کېدل، دغه توهین او تحقیر کېدل، چې دا هغه وخت دغه رسنیو سره او هغه ملمانه سره زه موافق نه وم.
بله نو مجددی سه دغه ستونزې چې تاسو دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی چې مثلا یو چاته به توهین نکېږي یا مثلا اسلام اسلامی ارزښتونو او افغانی ارزښتونو ته به خدای مکرس پکاوای نکېږي، که دغه سی او څه کېږي پر رسنۍ کې، نو دا خو د رسنۍ د سرغړونو کمیسون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې فعالیت لري د آزادو رسنۍ ملاتړ استه تاسو بنسټونه مثلا نور بنسټونه دی فعالیت لري، ولی د خبرو لاره دغه ستونزې نه حل کېږي. موږ او تاسو یو مثال کوی هغه غوټه چې په لاس خلاص سی یا تو خلاص سی غاخونه ته اخلی ته حاجت نسته، نو دا ستونزې خود خبرو لاره هم هواریږي.
دا خو ما دا اول نه دغه موضوع یاد کړ کله چې دغه کمیسیون رامنځته شو، او دا زموږ غوښتنه وه او د زمان او د شرایط دا غوښتنه وه چې باید دغه کمیسیون جوړ شوی وای. حتی ځینې وختونه کې اطلاعات فرهنګ وزارت بغیر نور بنسټونه هم چې رسنیو باندې رسنیو کې مداخله کول، نو موږ وزارت اطلاعات فرهنګ ته شکایت کول چې ولې تاسو پریدی چې دغه نور رسنۍ دغه اصول خلاف د کمیسیون پرته دغه کیږي. نو اوس چې رښتیا اطلاعات فرهنګ وزارت هغه کمیسیون په نظر کې نه نیسي، نو دا هغه موږ دې ته حسمو دا و چې دا وهڅو چې دغه کمیسیون پیاوړی شي، نور ادارات ورته دغه وکړي، هر څه چې را پیښیږي هغه کمیسیون ته ولیږي او هلته ورباندې تصمیم ونیول شي. که چیرې په خپله اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ته پام نه کوي، نو هغه کمیسیون کار هم تر پوښتنې لاندې راځي.
بله سلامت اوسئ مجدد صاحب.
هغه پیاوړتیا ته چې ضرورت و هغه پیاوړتیا له منځه ځي، او یو هر څوک بیا کولی شي چې د رسنیو په اړه انفرادي یا هغه اداره په خپل تصمیمونه کې
کور ودان مجدد
سي د نړیوال لپاره خنه ده، نظام لپاره خنه ده، او اطلاعات فرهنګ وزارت د پیاوړتیا لپاره هم خنه ده.
او سلامات سي کور مودان بهر سي تاسو د پای خبري هم او وسه کول په کار دي. آیا از اړینه نه ده چې طالبان له ازادي رادیو سره تعامل وکړي بیرته چپی خلاص کی، ځکه ک د انتقاد موضوعي انتقاد خود باید ومنل شي پټولنه کې، کدي مخالف نظر موضوعي مخالف نظر باید تحمل شي و اوریدل شي. ضرور نه ده چې هر څه وای و دې منل شي، اما واخو دې اوریدل شي، تحمل خود شي و دې زغمل شي.
او دقیقا دا خبره په کار ده. خو زه بیا وایم چې نه تنها اسلامي امارات بلکې اسلامي امارات او مطبوعات دواړه د تعامل وکوي، څه چې غوښتنې نظام د خپل ځان لپاره خطر بولي په هغه کې د رسنۍ ګزاره ورسره وکوي، تر دې پورې چې موږ د یو آرام نظام خاوندان کېدای شو او بالاخره یو نظام راتلی شي. دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارات په ټول دنیا کې په رسمیت نه پیژندل کېږي، خو غوښتنې ته نه وي لکه یو نورمال عادي حالت کې. نو دا طبعا عکسالعمل ته لار جوړوي. بس داسې شرایط هم دي چې هغه کله کله ویل کېږي نه، خو عملا سړی احساس دې کوي. اسلامي امارات به غالبا په لوی لاس باندې دا غوښتنه لري او بیا به په لوی لاس باندې دا کار کوي چې ما سره تعامل نه کوي، خو زما نه غوښتنه دی و نظام کوي. خو راځه زما سره نظام ومنه، زما قانون چې جوړ شو، زما اساسي قانون جوړ شو، زما د مطبوعاتو قانون جوړ شو، بیا به هغې مخکې ځو. اوس په اضطراري حالت کې زما سره په اضطراري حالت مختلا شه. زه وایم د بیان ازادي چې دا یو اصل دی، انتقاد اسلامي امارات مني، باید لږ نوره هم حوصله ولري. خو د توهین نه موږ متاسفانه چې موږ کله کله په بعض مطبوعاتو کې زه په نامه نه یادوم، د غرب تاثیر دومره زیات وي را باندې چې د بیان ازادي زموږ د توهین سرحد ته ورسېږي، او یا همدې سرحد ته ورسېږي چې د چا شخصي اعراض او یا شخصي حیثیت تر سوال لاندې راځي. نو بنا هغه په اسلامي ټولنه کې ازادي نه ده، هغه په اسلامي ټولنه کې د چا په شخصیت باندې تیری دی. کېدای شي اسلامي امارت د مطبوعاتو سره تعامل وکوي، ازادي راډیو بیرته خلاص شي. خو زه فکر کوم چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي
او د دې غښتنه هم داسې نه دي چې مطلق دی د یو طرفه غښتنه دي دی او مجبوریت غښتنه هم لري او د نظام غښتنه هم لري
سلامات اوسې
مجبوریت مول چې داسې تر اوسه پورې استراري حالت او د نظام غښتنه داري چې هغه یو اسلامي نظام د خپل لیدلوري لري هغه ته باید احترام وشي او په دواړه باندې په ګډه باندې خپل کار مخته یې نظام سره او کوي او مطبوعات هم د نظام حوصله او غم کړی شي او هغه خپل مطبوعات داسې جوړ کړی شي چې نظام ونه ننګوي
ډیره ډیره مننه سلامات او سید ازادي رادیو 25 دقیقې 19 بحث هم دلته پای ته ورسید ل خپل میلمنو د خپلواکو خبريالانو د ټولنې ل مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز ل مشر عبدالجبار بهیر سیمنا ډیره مننه